دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ول ورځ د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخواني سکال رسمي وروستۍ ورځ وه. خو د شپږم ټولګیو یو شمیر زده کوونکي انجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګان له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. دا چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمیر د هغه نجونو په شمیر کې هم اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي؟ د نور باندې خبرونه کې خبرې کوو. خبرونه کې راسره ملمنی شته. له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوي محصله سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې هر یو سره په پروګرام کې ده. هر یو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې به خبر یاست چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسېږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي؟ څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانې زما غوري که فکر کوم چې د هری وا په ټلیفون کې څه ستونزه ده ورسره بیرته ورسره اړیکه ونیسو. سمیه هم را سره ده. سمیه تم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. سمیه له تاسې اورم چې کچېرې تاسې ښوونځي ته تللی او په ښوونځي و دوام درلودی، څوم ټولګي کې به وي اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جانه، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بند شول.
فکر کوم چې تاسې به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه هماغه کال وم ټولګي کې وای که نه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږ چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځ وي د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتیږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغې شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډیره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دا هغه ورځ ده چې موږ هیله له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې په موږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې، ځکه ټول هلکان وکولی شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمی دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به هم دغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوي تللی، نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه یو تللي، او موږ هغه انسان اتفاقي ورځ باندې موږ خو خدای پاماني کړی، موږ هیڅ کلم لا تر اوسه نه دی لیدلی. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړلې مو، دومره زړلې مو چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. موږ چې زړل حتی د استاذانو راسره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویلې چې یعنی موږ په هغې عمر کې له کمې مو، او ځینو داسې هم وویل چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې ښوونځیو کې زه نه پوهېږم چې تاسو به په ښوونځیو کې کله داسې کړې وي که نه وي کړې، خو دغه ډول د خدای پامانۍ یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځې باندې کله کله نجونې سره راټولېږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي، یا بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به یې نه کته. البته زه پخوا یادوم دوی بیا سره ناستې وي، یا به ایسکریم خانې ته تللې، یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللې. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی، یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی.
د خدای په معنی لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دی موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نسو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړل، خو هغه استاذانو چې موږ وی، حتی له استاذانو خو پرېږده مدیر یې موږ څه زړل. هغه ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډېره زیاته مننه، زه تاسو ته بېرته راګرځم. هڅه کوو چې د خپله بله مېلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو، او له دوی هم واورو چې دوی د خپل هغه ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل مېلمنه به هم راسره وصل شي. روشان صاحب کې لنډه د ما واخلو، بیرته به بیره وګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه بلیک
د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوي؟
کچېرې یو انجلۍ تعلیم یافتې کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
اس اس مخه کلا ساتي رادیو نورینن پروگرام کې په دې خبرې کې چې د مینې روسته یورز یا د قوس میاشتې روسته یورز په افغانستان په سروسی مو کې د 1400 خونیز کال رسمي روسته یورز و، او په دغه ورځ باندې هغه جون چیلش بګم ټولګي و فارغ شوې، نور نشي کولای بیرته خونځي و تستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې پام دې خبرې کوو. سمیا همدارنګ سوریا او هریوار سره ملمنی دي، خو مخکې دین چې ملمنو ته ورشو ورزو د دې موضوع په تړاو باندې د فیروزی عزیزی راپور ورو چې په بیلابیل ولایتونو کې د همدغه جنونو سره خبرې کړې دي، دا غوښ خبرې او روبرت بیا راکړو.
د 1400 تعلیمی کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمونه یو رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمنجونی سکونکو وایي چې دا زمای به ورستای زمای وی چې پر دوی به د خوندزي سکونکو نوم وي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش به ژړغونی غږ آزادی راډیو ته وویل
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سکل فارغ شم، غواړم چې سکل ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګی ازموینه یې تېره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشحالېده، خو سږ کال دا رخصتي ورته بله معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کوم دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یکشنبه د قوس میاشتې دیرشمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپلو پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په 4 ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیون ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومي کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کال پورې به په میلیونونو نورې نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تېره ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمیه که ته راته وایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما د سویل چې کاش زه هم علیکم چې ما کولای شم زه مکتب ته لاړ شم دا لکانو غو هر حق مې خپل لرو ده او خپل حقونه ته مې لاسرسی لرو ده خو زه وایم چې شاید خدای پاک همداسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي کورنۍ درسره همکاري کوي په دې برخه کې
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهینه هم همداسې کوي یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي ما سره یو لاس دی خو دومره څوک زه نه لرم ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی همدومره دې سویلم همدومره دیم بس ده خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم خپل هیلو ته ځان ورسوم
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي کورنۍ بل طرف نه شي خپلوان بل طرف نه شي دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي باید ادامه ورکړي
واقعا دا زمونږ لپاره ډېره زیاته سخته ده نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات ځکه هغه نشي کولی چې حضوري لاړ شي خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري ملاتړ ونه لري نو نه کېږي یعنی خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه ما به د هغه مخکې څه ونه ویلې ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي خو زه لا تر اوسه دومره نه یم ناپوه زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه شي ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه شي خو کله به چې زه یوازې شوم په هغې وخت کې به یعنی ما ته د سړي ډېره زړه به راتلل یعنی ولې دا ما ته داسې خبرې کوي ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني
د انټرنیټ موضوع مې مخکې مپوښتله خو د پیسو سره بیا څنګه کوي ځکه چې کله چې انټرنیټ چاهي خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکړي
د صنفیانو په اړه درته وایي هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې د ماورې کې یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي او که نه یوازې ځان باندې لګیاي
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده خو کومې چې ما سره مخ کوي لکه ما مدرسه کې را سره وي هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځي له خوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې له خوا نه کوي
د دغه پاره ته وایه سمایه جانې د نوي صنفیانو چې کورسونو کې پیدا کوي دوی عموما د کومو ولایتونو دي او دا وسادانې به څوک دي چې درس درکوي درته
سنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي مهربانه دي سنفیان هم له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي لکه مزار شریف کندوز لوګر ننګرهار کابل او همدغسې یعنی بدخشان نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانان دي خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي
تاسو کله تقاضا کړی د آنلاین کورسونو له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي دا غوښتنه مو کله کړې که نه ستاسو کورس کې دا نشته ده
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دیتا خو کوم نو د سلفان میکړي هغه شاید کړي وي ځکه یوې په یو جلسه کې ویلې چې موږ لاسرسي نه لرو که یو ټابلیټ ولا ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر نو زموږ لپاره څه کیږي خو هغوی سره بیا مرسته کیږي لکه په هغه بخش کې چې په چې هغوی لاسرسی ورته نه لري هغوی سره مرسته کیږي.
د درس د کیفیت په اړه ته وایي کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاتره مضمونونو ښه ده خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کې وینه ګورې سموسا سره ونه اوسئ نو نه کېږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه موږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسې دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
موږ سره خو دا وعده کړې چې موږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو خو موږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو خو موږ ته بیا د شهادتنامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي یعنی داسې خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېرې مننه تاسو ته بېرته راګرځم سمیه جانې راسره اوسه اوریدونکی راسره د احمدي صاحب له بغلان نه د ستړی مې شي احمدي صاحب خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ چې بغلان کې څه حال ده واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خو سلامونه.
علیکم سلام ستړی مې شي
سلامونه بردې خورې واقعت وو نو تم لږ لږ واوره چا خبره که تم خو سوله اندازه نو دومره د خلکو تمه نه کېدله سیال خور افغانستان کې ډېرې وچکالي ده خپل بسم الله لارې خوانه افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً جہاں قانون سے دفعہ پہلے اس کو ٹول نڑ کے جہاں قانون تجربی کی طرح پورے پوری ضرورت میں زیادہ سیال خور نو وسو ګورم کو تاسو خالی موږ تاسو ټول مسلمانان الحمدلله خو د خپل مسلمان نه تیری کو بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې د خپل دین ټول خلک استفاده کوي د انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړي دا نور انسانان استفاده تر کوي کوم مطلب چې په تاسو چې مثلا انجینری کوم مثلا ټول عمر کې څه تاسو ګورو یلم ته ضرورت ده نو په ټوله کې وسو ګورو نو دا مېرمنې مات لري یعنې د لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلګانې دي ډاکترانې مېرمنې دي یغو چې اردو نو موږ ته په فکر کې سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع یي تقریبا موږ وایو چې دوی پیږي دوی سره پیږي سره په خپله ژبه دا خپل ستونزې یو بل ته بیانې هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي نو افغانستان خو ګوره تاسو بهتره معلومېږي سیال خور افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیاتې دي افغانستان کې په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې نو په دې اړه موږ تاسو ټول بخښو ته ضرورتونه لرو یعنی ټول بخښو باندې باید حکومتونه کار وکړي هغه یو رقم توازن باید روان شي د وطن رشتو کې نو د وطن د ټول شان ته لکه ما چې ویل د ضرورت لرو موږ نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي یعنی تاسو باندې خلکو دوستانو ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي خو د عقل باید چې حکومت لږ څه ووایي چې دا خلک کوم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم دا ولې په دې ته ورکړو دا مکتبونه خوشي او د شنو بخښوي کوم باید هغه اندازه تل مېرمن تم کار ورکول شي دا نړیواله به مرشا خبره دي موږ دا هغه خلوبې موږ نو واوري شپې سلا باندې نو موږ بلا سره ولاندې کې اوسنه سود افغانستان په دغه فقر د شریف هم کم شي او د وطن به جوړ شي ما په نظر سیال خو
احمدي صاحب بندیخمنی چې دا ډول د وسنجونی بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پاتې ورسید په سړلي کې نوې کال شروع کیږي دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشیت لاله هغه بز دا کړی نه کوي اندیخمنی چې دا د افغانستان آینده دې سره بخي بربادي کی د انجونی به سواده پاتې کیږي اوس کې دوه ډاکټرانه لرو بل ورځ باغام نه وي
څه په ماده خو له بچی مې د سلګانې هم شندور سره خدای ودانه تقریبا 300 سم کې نو دغه په هرګه چې دا اوس ماشاله غټکی باندې دا چا په اشتراک باندې خو زدا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم ته چې موجود اشاره وکړه کومه برازلو به رقم ته سود چې لکه څو شي ویریږي چې په مې له شمال کې وخت ته وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه ده نه بځي نو زه نه وړم چې دا چې نیمګړې پاتې شي باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوام ورکړي او بل څه دا ډېر لیوالتیا لري وسره نو ډېر مینه رسل لري نو ما خپل زیاتره وختو کې زدا په فکر کوم زه خدای کې سره وخت پورې دا د موږ حکومت لږ دروښ راشي دا مطلبونه خو سينو دا چې نیمګړې پاتې شي دا ډېر وخت افسوس لري یعنی کورنۍ لپاره ما غواړم انسان چې خپل اراده کړی هغه چې ما یې سکیږي نو بیا خپل موږ نظر ته راشي چې دا وختونه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه لا سره وي دا حکومت موږ ډیر ضروري اختیار غواړو چې خلکو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه چې خلک ورته دا چې پرشتي راغلي دا چې امانت نه تا ډیر په وینو باندې راغلي دا خو به دا خلکو وختونه هم جواب ویل شي چې خلکو دې ما په نظر
مننه احمدی صاحب کرد ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکې د نیولې وه زموږ بل مېلمنه هم را سره وصل شوې سره ستړي مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکې لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړې او لدی وړاندې سمیه خبرې وکړې سمیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو یو کال وروسته فکر کوم له خنځیر ګرځول شوې ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ دوی خبرې مو اوریدلې له تاسو یو رم په دې سلو سیمو کې کتم فکر کوم د شرق طرف ته خو بلام مکتبونه وی او د امتحانونو وروسته وی خو د سلو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ورکړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه را سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بیرته یې راواخلو ښه سره اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مشي
سلام علیکم څنګه ښه یاست الله راي تاسو سره درنو مېلمنو ته او د زړه لري ټول ولیدن کوتا سلام وایم سلام تاسو کی فائدې جنې او واخه دې زه چې په پروګرام کې اوس واسه شوم یم کته ته دا سوال
ما درته هم دا پښتنه تکرارول او د خبرونه د مخکې برخه په اړه معلومات درکول چې سمای جان را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو غالبا یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوې او همدارنګه احمدی صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې ده ویلي کې چیرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا دوم خبره شي نو هغه به هم له زده کړو پاتې شي تاسیم بند د پانتون پرستی کال کې لز ډاکټر اگر زول شوی یاست او د غنجونی چې خوانځي او تنشید للی د دوی له درد اخی خبر یاست تاسی په باور څه فرق ده د هغه انجونو ترمنځ چې له پانتون پاتې کیږي او د هغه چې له خوانځي پاتې کیږي آیا د محرومیت یا دغه ډول چې له خپل حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی از ما هدف ته چې درد کوم طرف ته ډیر ځمل کیږي
فائدہ غني چې ته عموما مونږ وګورو دا چې نکنه چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چې نکنه چې ځان ته هدف ته کلی غواړي چې تاسو یې ځان نور اسې یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پونتون دونه یو درد دی زما په نظر دونه درد دی ډیر زیات دی د پونتون درد دی ته ډیر زیات بری چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی دا بیا ګرځیدل شوی دا درد په بل رقم درد دی که مکتب هو د مکتب انجونې ته یاد کم دا وایي د مکتب دروازې چې په بندي شوی دي د لسم سم نه فراغت مونږ نه لرو مونږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجونې چې پونتون ته تک د دوی خوبونو کې او د دوی په زړه کې ارمان و چې زه به پونتون ته ځم په پونتون کې به محصله کیږم نو د مکتب نه پاتې کیدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته مونږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا نه ته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجونې پاتې دي که د پونتون نه پاتې دي د دواړه دردونه مونږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجونې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې مونږ که چېرته آنلاین شیانو ته وړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پونتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول مونږ ورته اپلای کولای شو چې مونږ سره د مکتب شهادتنامه شته دی زمونږ اسنادونه مونږ سره شته دي خو د مکتب انجونې بیا دغه چې په شپږم صنف کې پاتې ده په اووم اتم نهم لسم یولسم کې پاتې ده دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې د خپل شهادتنامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري نو دوی کوم ورډ کوم د آنلاین کلاس ته یا آنلاین پونتون ته اپلای او کی دوی نشي کولای ځکه چې دا غوي پر ریکوایرمنت دی. د ریکوایرمنت کې دا څه دا شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسې. نو دلته دوی ډیر ځوېږي چې دوی نشي کولای په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي. نو زه فکر کوم په دې ځای کې د دوی درد زموږ د درد نه ډېرېږي ځکه چې موږ کولای شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی بېچاره ګانې هغه هم نشي کولای. خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي. دواړه دردونه چې دا د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی ځکه چې ته ټولنې ته غواړې یو نسل وړاندې کړي چې هغه د مکتب نه وي چې هغه د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوقدانه یا هم یو بل پوهنځی د ادبیاتو وي که بل شي موږ ټولنې ته یو غړي موږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو یا هم د مکتب نه هغه نجونې چې فارغېږي موږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو په دغه رشتو کې په دغه سنتونو کې په دغه پوهنځیګانو کې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي. په دواړو طرف ته چې موږ ګورو دې څلور کلونو کې موږ محروم یو نه موږ جامعې ته د زده کړې برخه کې یا د پوهنتون په برخه کې یا هم د کنکور په برخه کې یا هم په کوم رشته کې موږ د سینجونې نه لرو چې ورته وړاندې کړو. د پوهنتون نه موږ فراغت نه لرو د مکتب نه هم فراغت نه لرو بېته موږ بیا د پوهنتون انجونې چې فارغ شوي دي هغوی اګزام نه شي ورکولی نه هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده هغوی بیا هم نه شي کولی نیمګړي پاتې کېږي د هغوی کار هم. او که چېرته موږ د مکتب انجونې ګورو کوم انجونې چې د مکتب نه پاتې دي هغوی د کانکور ازموینه موږ بیخي په دې څو کلونو کې نه لرو. انجونې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي خو د کانکور اګزام کې امتحان کې چله د هغوی لپاره ځای نه شته ده یا هم ورته حق نه ورکول کېږي. خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی. خو د مکتب درد به ډېر زیات وي نسبت د پوهنتون نه چې دوی نه شي کولی حتی په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي. نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کې چې زه څونه ګورم دوی درد ته زه چې ګورم خپل ځورېدنې ته چې موږ ګورو خپل د حالت ته چې ګورو ما ته نه ښکاري چې دوی د څه اراده هم لري چې دغه درد د کمولو لپاره کوم اقدام هم وکړي. چون د افغانستان دا شرایط ټولو ته معلوم ده داسې نه ده چې د چا نه به پټوي. په ټولنه کې د انجونو لپاره داسې کوم خاص نه برنامه شته او نه فکر دوی لري صرف که چېرته نوم وخت چې پخوا خو یو بحث هم پرې کېده د مکتب په اړه یا د پوهنتون په اړه یا د انجونو یا د ښځو په اړه یو سوال هم کېده اوس هغه سوال هم په سوشل میډیا کې نه کېږي نه هم خبریال چې ده حق لري چې د کسانو څخه پوښتنه وکړي لاړو پورې چارواکو څخه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم آهسته آهسته که چېرته داسې روان وي همداسې ورځ تر بلې شاید د ټولو نه هم زده کړې به هېر شي هم انجونې به هېرې شي او هم په ټولنه کې د دوی اوسېدل به د دوی نه هېر شي.
مخکې سمه یې سره موږ خبرې کولې دوی ځینو مواردو ته اشاره وکړه په ځانګړې توګه په ټولنه کې د خلکو لخوا یا د دوستانو لخوا خپلوان شاوخوا او کله کله په کورنۍ کې هم داسې شي چې هغوی نور له نجونو سره تنګ شي وایي چې دا څلور پنځه کاله کېږي داسې په کور ناست یاست او ښوونځي ته چې تګ نه کېږي نو پرېږدئ پسې مه ګرځئ یا کېدای شي د نجونو له مصارفو سره هغوی چې آنلاین درس وایي هغې سره په تنګ شي یا دا چې ټلیفون نو دا ورته موضوعات چې نجونې په کورونو کې تقاضا کوي دې ستونزو سره مخې شي. تاسې داسې تروسه څوک کتلی دي چې دغه ډول ستونزې تجربه کړې وي یا خپله دغه ډول موقف کې کله شوي دي چې داسې وضعیت کې خپله دې تجربه کړې ورسره مخ شوي اوسئ؟
په دې سره کې زیات انجینرې کتلې دي ډېر زیات یعنی په خپل سترګو مې لیدلې هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه نشي کولای دوی چې موبایل استفاده وکړي یا هم انټرنیټ ځانته فعال کړي یا هم آنلاین درس ووایي. په دغه عرصه کې فامیلونه هم داسې اقتصاد ښه نه که ورور دی که خو دی خو یا هم دوی سره په کور کې ناست ده مور هم وظیفه نه لري پلار هم داسې ګټه ډېره نه ده همدومره کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي. نو په دې د دې لحاظ چې زه ګورم زیاتره انجینې د افغانستان چې دا د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنیټ مصارف درته دوی ته نه درکوي ته مجبوره یې په خپله ورته انټرنیټ فال کې ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي.
خو زیاتره نجونې چې بیا نشي کولی چې دغه آنلاین درسونه مو ترې استفاده وکړي یا هم پکې ګډون وکړي. زیاتره بیا د کلیو بانډو جینکیانې دي د سیمې نه، یعنی د ښار نه لرې دي، هغه سیمې دي چې په هغه ځای کې بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي، یا هم دوی مجبور دی په یو لوړه ځای کې ودرېږي چې انټرنیټ صحیح ورته فالو شي، یا دوی چې دا په فالو ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي. دغه ستونزې په افغانستان کې ډېر زیات دي. د افغانستان جغرافیه تغییراتو چې دا د دې بد شوی ده چې زیاتره نجونې د دې د وجې نه پاتې شوي دي. که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کې سپورټ کړي، هغې ته دا زمینه مساعده ده چې هغه آنلاین درس ووایي، انټرنیټ ورته فل کړي. بیا هغوی داسې ځای کې ده چې دلته بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي. کوم نجونې چې په ښار کې دي چې غواړي انټرنیټ نه لري درس ووایي، یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نه شي ویلی، نو دغه شیان په افغانستان کې شته. تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې. زه خپله آنلاین زده کړې کوم، یعنی انټرنیټ او موبایل او د ښار په ښار کې اوسېږو، نو د دا شیانو لږ زره موږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه داسې کوم فشار موږ باندې نه شته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی، نو دا مشکلات شته. دي لیدلې مې دي زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی، زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده.
مننه سره جان، تاسو ته بیرته راګرځم سمایي ته به ورشم. سمایي کې تاسو ته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کو اس یو کال کې او نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ته خبرې کړې و، هغې وخت ستا عمر ډېر کم و. کیدای شي ډیرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره، د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط، یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر مغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ، ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریده جان داسې وه چې زمونږ ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه، علم سره یې مینه لرو، د زده کړو سره یې مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنی زمونږ په قوم کې داسې وو چې اولنی ډاکټر زما پلار وو، او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرو دله له همدې تعلیم او د سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر وو، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران، یا لیکوالان داسې دي. او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې، یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، د زده کړې فائدې باندې پوه شو، نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړي یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي په اینده کې څه کار وکړي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص د سن د ځکه زما ټوله کورنۍ یعنی زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې دا بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه فکر مې یعنی تغییر کوي چې زه کوم یو وایم. کله غواړم پلاسم وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنی خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق نه برخمن شي، او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم، خو تاسو زما لپاره بیلې هیلې لري. لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټر سم، یا هم دینی علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نیو کنه کوي، خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې نورې څنګه بخش دې ته خوښي هغه کولای شي چې خپل زده کړې پوره کړي.
مدنه ته ته بیرته راګرځم، نوري خبرې به درنه وروسته واورم. سره یې که تاسو ته وایست په دغه عمر کې چې نجونې لزده کړو او همدارنګه مکتبونه نو ښوونځي د پانتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پانتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو راته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لام ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان زه به تاسو ووایم، زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم، یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دي د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي، خو داسې ده چې لاره ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسې ده.
یعنی په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل پنځه کورنۍ به اوسېږي. باور وکړئ د دې ښار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنی چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وسته ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې چې نه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته یې نه پوښتنه وکړه مل دا جنکیانې مکتب ته ځي که نه ځي. بیا مور وویل وایي نه، دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې دا نه پرېږدئ مکتب ته، وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات زه خفه وم، څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر راباندې کړی وه، ژوره تاثیر کړی وه چې یعنی د کور د کار دونه یو عادي مسله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د انجنې دي چې په کور کې پاتې کېږي، درس نه شي ویلی، پلار ورته اجازه نه ورکوي، نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول، د هغوی سره مشوره کول، دا یو نو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده، په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګوري، ښه روشن فکر به وي، تعلیم یافته به وي، ښه جګ وظیفه هم به لري، خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر ده. که چېرته دغه حالت یعنی په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو، تګ راتګ مکتب ته وو، وظیفې ډېرې وې، انجونې پوهنتونونو ته تلله، نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی، خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته، پوهنتون ته تګ نشته، یا به انجلۍ واده کوي یا به نمزدېږي، یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي ښه اوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي، بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي. خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی، ډېر نه ده. خو د مکتب انجونې چې زه ګورم په دغه شپږم صنف کې چې دوی پاتې کېږي، باور وکړي د دوی ذهن دونه دونه وړه ده، د دوی ذهن دونه، د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم ته نه کوي چې مونږ د دې شپږم صنف نه چې پاتې شو بیا دولسم صنف ته به تګ زمونږ کېږي که نه. دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم صنف کې مونږ پیغلې شوي، مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو، یا هم پوهنتون ته به تګ، یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغې دي، مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتله زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم، نو د همدغې صنفونو استاد وم، دا شاګردان چې د شپږم صنف نه یعنې دېنه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې، دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم صنف نه مونږ فارغېږو، دېنه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو، دغه احساس دوی کوله. یعنی دوی دونه معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي، دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ، دولسم صنف پاتې کېدل، د پوهنتون درس ویل، د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروری ده، سره کوم یو حالت ته ضرورت شته دی، نه په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده. نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب به هغوی باندې بندېږي، نو د هغوی احساسات به سره کمي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته، دوی جنکیانو ته چې مې کتل، ما دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغله شي، خلاص شو مکتب، اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي، خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. د دې جبران کول ډېر مشکل دی، ځکه چې نسلونه همدغسو به پاتې کېږي. زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته وو د مکتب او پوهنتون نه فارغ وو، هغه به مونږ یو. داس خدای هغه ورځ نه راولي، خو زیاتر وخت زه داسې احساس کوم، ځکه چې زموږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي، ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ دی، په کانکور کې چا ګډون کړي. دا ډېر زوروونکی شی ده. هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري، دې شیانو ته لږ طرفه کېدو کې د شپې خوب به ورکېږي، هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي، یا نشي کولی چې مکتب نه فارغ شي، یا پانتون پاتې ده بیخي، د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي؟ فرض کړو که چیرې طالبان همدغه روان پسرلی کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي، تر څو کلونو به د دغه تیرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغېز کوي.
ندی اغیزی بدونه ډیری فرید جانې تاسو باور وکړئ چې فکر کوم ته شل نور کلونو پورې دی اغیزی بپاتې زموږ په ټولنه کې. باور وکړئ هغه انجنې چې په مکتب کې وو ته فکر وکړه که چېرته هغوی په هغوی د تعلیم هماغسې روان و، د مکتب د اجازه درلودې پوهنتونونه نه بندېده، دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم سنس کې به وو، ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو، یعنی د مکتب نه فراغت د پوهنتون نه جریان د تسلسل ټول به منظم روان و، جریان به یې درلوده، داسې به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم صنف کې وو هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي، څلور کلن درس به وایي، بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي دغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي، دا ډېر زیات وخت نه نیسي، دا په ټولنه باندې اغېزه نه کوي. کوي ولې نه کوي؟ ځکه چې مونږ اوس وګورئ تاسو د اکزیکټ اگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولې، دا انجنیر ټول ناست دي، ټول چې ایم ډی شوي دي د اگزیکټ اگزام نیشي ورکولې. خو اگزیکټ اگزام چې دین ته نشي ورکولې ته به د تخصص امتحان د څه لپاره به ورکې، د څه رقم به ورکې، اجازه ته لري نه لري؟ په شفاخانه کې چې تزیک کار کوي هغه اول همدغه پوښتنه درنه کوي چې تا اگزیکټ ورکړې ده که نه دی ورکړې، یعنی مطلب هغه په بې سوادانو کې راځي، ځکه چې هغه نیشي کولی چې یو وظیفه واخلي، نیشي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي. باور کوي داسې ایم ډی چې نکې ما لیدلې دي چې د پوهنتون نه په قدر اول نمره دوم نمره دریم نمره کې فارغ دي، هغوی په شفاخانه کې یو په یو ځای کې چې دا کار نشي کولی، وایي مونږ اگزیکټ نه دی ورکړې، مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قابلې په حیث باندې مونږ هلته کار وکړو. نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي. اوس خو دونه احساسېږي چې مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، جنکیانې نشته، دا درس نشته، دا فراغت پکې نشته. خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي، دا بېرته شروع شي، تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلې وو په جمهوریت کې چې وایي مطلب مجبوریتونه مجبوری وظیفہ ورکی دونه کم اخ رہی فکر کوئی ډېر زیات دی، تر کلونو کلونو پورې د دې اثر به پاتې وي. په شفاخانه کې به ډاکټر نه وي، ایم ډي به ډېر وي خو متخصص به څوک نه وي، قابله به ډېر وي خو هغه قابله سرکرده قابله به نه وي، ځکه چې هغوی هم نشته دی، د هغوی هم اکزیکټ اگزام نشته دی، د هغوی اکزیکټ مینټینونه نشته دی، هغوی په نیمایي نیمایي کې پاتې دي، سنجونه ټول په کور کې ناست دي.
مننه مننه سوریا رستی خبرې په دې واورم. خو اوس به سمه ته ورشم. سمه جانې ساسې رستی خبرې اورم که څه ویل غواړي مهرباني.
مننه کوم فریدی جان چې نوبت مو راکړ. غواړم افغانو انجنیرانو ته دا پیغام لرم چې هیڅکله هم مه ناامیده کوئ، دا تیاری همیشه نه دی، همیشه به یو ورځ نه یو ورځ به زموږ دا رڼا راځي، زموږ د ژوند لمر کنن رڼا نه ده کړې، سبا به حتما کوي. نو غواړم افغانو انجنیرانو ته دا پیغام ولرم چې هیڅکله مه ناامیده کیږئ، دا تیاری به همیشه نه وي پاتې، دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې، دا یو ورځ دی موږ کولی شو چې بیا ښوونځي ته لاړ شو.
مننه سمه جانې. سره ساسي رستې خبرې ما اوره مهرباني.
زما وسې خبره زما پیغام هم دغه ده دې خوینده ته چې لږ سره اگر په ځان باندې فشار راوړې، لږ مشکل ځان باندې راوړې، لږ نور هم مشکل، دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي د دې نه مستفید کوي، ځان ځان یو ځای ته ورسوي، دا هم باور وکړي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې تر ډېره پورې زیات زه فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده، ځان ورسوي، دغه درس چې ده د تسلسل مه بندوي، ځکه چې د چیرته په تا باندې دا ټولې دروازې بندې دي، آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده، د دې نه په استفاده نه کوي، دا خپله ځان ته تاوان رسوي. نو لږ دره په ځان باندې دغه مشکل هم راولي، خیر دی ځان ته د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کړي او دغه درسونو نه ځان مستفید کړي. هغه سل فیصد په تاسو باندې تاثیر ونه کړي، زه باور لرم شپېته پنځوس فیصد په تاسو باندې ډېر تاثیر کوي. ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ، ډېر معلومات به ترلاسه کوي، ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي. نو زه د دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولئ او ځان دې ته برابر کړئ چې آنلاین درسونه ووایي.
ډېر زیاته مننه کورموادن سرایه جانې له تاسو او همدارنګ له سمی جانې چې وخت په دې پرېښود پروګرام کې راسره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې او همدارنګه خپلې اندېښنې مو راسره شریکې کړې. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. د دې خاطر چې ستړي نشئ ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
Mata jam dasro labon gabin raka mata shin raka osmani gar mata shin raka osmani gar asani ni papani ni papa mama mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raas sarigada samusapar tav da hijran wahaliya sarigada samusapar tav da hijran wahaliya mata mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osmane gar mata sheden raak osmane gar sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni sa sa dha dha le le sa sa ga re sa ga ga le le sa sa dha dha pa dha dha re sa sa dha dha pa pa ga pa pa sa dha dha pa pa ga ga le kabal da go lutakte khaya kabal da go lutakte khaya gabada samaya jeeve tapak manshin ke bahon sada pagapa samaya jeeve tapak manshin ke bahon mata mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osmane gaur mata sheden raak osmane gaur sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
Dakandahar Shin Arghandav Kalar Mi Waswa Kalpatak
تیروا
سلیگدپا
کلار می وسو کال پتا کی تیروا
دبگری
سا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسرو لبو انگ بن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار
وطن تھا زما زمایا دیگی او د وطن شنکی باغونا وطن وطن تھا زما زمایا دیگی او د وطن شنکی باغونا وطن وطنی مڈو دی خدا وطن وطنی مڈو دی خدا وطن وطن تھا زما نہ پردی وطن کی غوخی پلو نہ وطن وطن تھا زما زما یادی گی او د وطن شنکے باغونا وطن زمانہ پات کی گی وطن وطن زمانہ پات کی گی وطن وطن تھا زما زخم اوخ کی او دنیا بھی نستر گزینا وطن وطن تھا زما زما یادی گی او دنگرار شن کی باغنا وطن مسافری مزڑ نرے کرو وطن مسافری مزڑ نرے کرو وطن وطن تھا زما تشی وطن رایا دوم جڑا رازی نا وطن وطن تھا زما زما یادی گی او د وطن شنکی باغونا وطن وطن تھا زما زما یادی گی او د وطن شنکی باغونا وطن او د ننگرا شنکی باغونا وطن
راز چ سر او پی پاسلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چروتی پاسلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چروتی پاسلی ملغلری اصلی ملغلری دردانی کو پتار کی دوش مجھے پینے ملغلری اصلی ملغلری پتار کی دوش مجھے پینے ملغلری اصلی ملغلری راجا چسر اوپی اپاشلی ملغلری اصلی ملغلری
ملغلری اصلی ملغلری ساکی دا خزانو جراویشلی ملغلری اصلی ملغلری.